ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیرفایټ دي یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر شي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای شي یو د بل سره تاو شي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو ډېر ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي یعنې د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي یعنې پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند یاست. شنو لاست نه هم ټولګي و دریم لاست. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټوله د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندي چې څه ډول هضمي سیستم یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیې غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دارنګه مو وایي چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په معده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو موږ کولی شو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی شو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو ساه ونه اخلو زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی موضوع مو د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت پیژنو او د دې دندې به هم پوسو چې هر یوې کومه دنده سرته رسي. رسي لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تشې څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي چې موږ ورته په تیر لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه لري چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دی لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه دوړې خاورې د چش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چې کې پاکي یا هم مثال دغه میکروبونه چانه یې تر څو یوازې هوا چې سی و سږو پرې ورسیږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده پاکه سوې ده هغه تر کومې پرې رسیږي. اوس نو راځو کومه وایو. کومه چې د هغه موږ وایو که چېرې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې دی یا کم غذا چې دی هغه چې ته ځان رسي حنجرې ته ځان رسي او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چې کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي.
که چیر تنفسی لارت داخل سی ده تنفسی لار بندی او ده توخی او احتا که دیسی ده تنفس ده بندی دو لامل هم و گرزیجه. ده کومی سخه چکل هوا تیر سی چیر زی و هنجری تزی. هنجره چی ده مجوائیو قصبتوریه چی که مثال هنجره چی ده مج قصبتوریه او که کومیت چی که سره نشلیی چی پدیزه که هم سوتی پرده وجود لری چی کلا پدیزه باندی کم هوا یا تنفس چی مج کاج آغا پرده باندی مشلی ده دی ده ازالاتو انبساط او انقباز دیل عمل که ری چی سوت جورسیه او غش جورسی مجوائیو ده کما پرده چی ده هغا ده سگریت و چلم پا شلو سره تکولو سره ده دی اغا کم پرده چی ده هغا تخریبه دیسی و اغا تا زیان رسیجه ورپسی رازو قصبتوریه وایو قصبتوریه چی ده ده هم یو ده تنفس کولو یو نال دی چی ده هنجره سخه چی کم هوا تیریجه هغا و چی ریزه قصبتوریه تزی او مجوائی دیتا چی ده پا انگلیسی که ترخیه وایو او د هوا د لیژ یو بل وسیله ده چې زموږ د کم سږي چې دی هغه د هنجرې سره چې کوي وسلې او د دوی ترمنځ راځي په خپله قصبتوریه کې چې دی دوی خپله دوې اساسي دندې سرته رسي یو موږ وایو چې هغه څه ده د هوا لیژ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربن ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخات باندې چې دوی چې دی د کم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چې کوي چانه یا پاکیه او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزروفي جوړښت لري یا کربندوکي څخه د کم جوړښت دی جوړ شوی دی او د چې د دوی چې د قصبه په خلاص ساتلو کې چې کوي مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل شوی دی او دوی تقریبا د 2.5 سانتی متر په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتی متر هم چې دی اوږدوالی دی قصبتوریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانچ یې دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې موده هغه سږي دی راځو سږي هم چې کوو د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو موږ وایو چې سږي چې دی هغه سفنجي ډوله ارتجاعي چې دی بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواته چې لري موقعیت لري راسته سږي چې دی هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دی هغه کوچنی دی ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري په سږي کې چې دی د برانشیلونو په نامه چې دی کوچني جوړښتونه دی وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دی هغه په هوایی کڅوړو باندې پای ته رسیږي هوایی کڅوړو چې دی زموږ د کم سږي چې دی هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایی کڅوړو زموږ او ستاسو د جون سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی کله چې موږ د هوایی کڅوړو چیکو خلاص کو په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دی کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه چې کې چانه یې او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملېږي چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن ور ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربن ډای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کېږي و زړه ته او د زړه څخه وسږو ته راوړل کېږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي چې د هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کېږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې د جریان سره یو ځای کېږي ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو څه شو وایو موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی موږ وایو کله چې موږ هوا چې کېږي داخليږي په هغه وخت کې دا د چټر پنجرې چې دی په دغه داخل کې حجم چې کېږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چی کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چی کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سات شکو خارجو په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم شي سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخل فشار ډیر سو هغه د سوش څخه هوا چی کیږي خارجېږي چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولو څخه تر شلو ځلو پورې چی کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چی کوي دوام کوي ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویله کله چې د اکسیجن څه سي یا مثال کومه غازات چې موږ تنفس کړي دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کیږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې کیږي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن موږ د بدن ټول اعضاو ته رسول کیږي چې په دې باندې موږ دا کوم فعالیتونه چې سرته رسوو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیې د پاره دې ته چی لري ضرورت لري ورس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاو دي په دې کې دغه وینه کاربون دای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافي کاربون دای اکساید چې دی هغه خارجي ری اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخليږي اوس نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیانې وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي لومړی راځو والګي یا هم کامن کلچر ته وایي دا ناروغي چې د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې ستوني او تنفسي لارې چې کی انتانی کوي په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد ټوخی لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بور سره یې او ځینی وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې او ځینی وخت چې دی یو انسان د معافیت سیستم کمزور اوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي نو د دې د وقایې لپاره باید همیش موږ د ډیرو مایعاتو څخه استفاده وکړو د مثال د چټلو شان څخه لیرې ووسو په یخه هوا کې په ځان وپیچو او د معافیت سیستم مو باید شي کو قوي کو همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص مشکوات خپل معافیت سیستم قوي کو او د دې په اکل چې مثال درملنه کو د هغه د پاره باید موږ ډیر مایات وچو لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی سوپ دی ډیر اوبه دی ام دارنګ باید ډیر استراحت وکړي ډیر پرمختګ وکړي یعنی ډیر شدید سو یعنی د اوو څخه تل سو رزه هغه میانه حدیده چې په انسان کې عادی زکام که چیر تر دې اضافه سو بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو د درمل څخه استفاده وکړو ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کیږي هغه د انفلونزا ده چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده او په انسان کې ډېر سخت تبه راولي تر والګي ډېره قوي ده یعنی په انسان کې چې راوړي سخت تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري او باید دا انسان چې ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي ورپسې راځو توبرکلوز وایو توبرکلوز چې دی دا یو ډېر سخت نه جوړېده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخا غدې همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی د سینې درد تبه او ځینې وخت شینوالی ستړیا او کمزوری ورسره او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي چې د توبرکولوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي ډاکټر ته مراجعه وکړي او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي دا واکسین دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي او دوی چې دي ډېری وخت د ککړو شیدو ککړ کالیو او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شنو غلاست د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات رنیوه چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستاتا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستاتا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت د پار استفاده کیږي چې سیلیا دیر مگر کچنی دی، یعنی بانو تا ور تا جوڑشت لری. او پاتا سو فلاجیل یا متروکا چی ده هغه یوازی یو دانه مگر اجدهی چی ده هغه بواسطه جوانی بوجودات حرکت کرد. بل موش پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجی تکثر کوي او هم غیر زوجی ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمې خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمې برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي.
او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شراوزي د هر برخې څخه ترمنند جوړښتونه راوزي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوزي د امیب د هر برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستالوتیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې ده هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینو لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دا ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلورم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنی هم پوه سو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعد سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشې د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي. چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسی کل چې الته تکثر وکي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسی هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکي کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې شکه یې جوړوي. چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د نافل مؤنس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچي د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپل پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چه شي کیږي پیدا کیږي. زود الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي. ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسیږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه تاواني دي زیانمن دي یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. شازو ډولو ته بې راستو لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویله ځینې یو حجروي او ځینې یې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپل دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنم انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیروفایت دی یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ سوي دي چې کله دغه نري تارونه ډېر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي. یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچوي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابروي او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. از دو اخیرانی برخی تا دسوالو برخی تا دری سوالو نلرو لومره سوال مودی پروتستا پا چو دوله دا واضح کری. دویم سوال دا پلازمودیم دا جوان دوران واضح کری. او دریم سوال دا برگولی یا گل سنگ سشدی. ستاسی طولو دا توجه سخه نری نری منن.
درسی سا د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.